ستړي مشه وردن کو شاین بنره ما او تاسو ته په دغه ساته خبري خبرونه کې هر کله وې موردن کو په خبرونه کې حال درکو په پاکستان کې د روانو هلو زلو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه د یو نگران حکومت په جوړولو نه دی رضا شوی. په کوټه کې د زده کوونکو د یو سازمان د سوري لاندې تعلیمي کمپاین پای ته رسیدلې دی. وایي چې په بلوچستان کې خواوشا 500 سکولونه تړلي پراته دي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. کولمبي ورځو مجید بابر تاسو ته د یو خبر نو
اول د مشال خبرونو سرټ کې په پاکستان کې د بوري وزیر اعظم لپاره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د اختلاف دوام لري. د هغه امریکایي سرتیری چې د تیر کال په مارچ کې په کندهار کې 14 افغانان وژلي وو د صحت معاینه پرون نه پیل شوه. د یو راپور له مخې د چین د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد پاکستان دی. مشال خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت 15 کلن دور د پوره کېدو نه پس راتلونکي عبوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ اختلاف دوام لري. د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د عبوري وزیر اعظم لپاره درې نومونه وړاندې کړي وو خو دواړو خواوو ته دغه نومونه قبول نه دي. د مشال خبریال زیاتوي چې په پارلیمان کې د اپوزیشن ډلې مستملي ګوند او د نورو اپوزیشن ډلو ترمنځ هم اختلاف شته. د دې مخکې مسلم لیگ ډلې حکومت ته د سپریم کورټ د پخواني قاضي ناصر اسلم زاهد، قام پرسته سندي سیاستوال رسول بخش پلیجو او جسټس میا شاکر راجان نمونه تجویز کړي وو خو حکومت دغه نمونه د نه منلو د ځینو وجوهاتو په وجه انکار وکړو. دغه سي حکومت د خزانې د پخواني وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د سټیټ بینک د پخواني گورنر ډاکټر اشرت حسین او د جسټس میر هدار خان کوسو نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره غوړه کړي وو چې اپوزیشن ګوندونه د منلو نه انکار وکړ. د دې مخکې به د هیواد ولس مشر نگران وزیر اعظم ټاکلو خدا تلسم آئینی ترمیم نه پس دا اوس آئینی ضرورت دی چې وزیر اعظم به په متفقه توګه ټاکل کیږي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیری د صحت معاینه پرون د اتوار پر ورځ شروع شوې ده. رویټر خبري ایجنټس د یو ناپیژندل شوي پوځي ویان په حواله لیکي چې دغه معاینه به د ډاکټرانو لخوا د مئی تر وړومبۍ نیټې پورې سرته ورسي. له دې معاینې وروسته به معلومه شي چې آیا رابرټ بیلز د دغه جرم د سرته رسولو پر مهال د ذهني پلوه روغ و او کنه، او آیا له صحي پلوه د محاکمې وړ دی او کنه. 9 کلن رابرټ بیلز تورن دی چې تیر کال د مارچ د 1 په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په 2 کلو کې 14 ملکي کسان په 2 حملو کې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو د بیل لپاره چې په افغانستان او عراق کې د 7 جګړو ګډونوال دي د اعدام سزا غواړي. وایي چې نوموړي په عمدي قتلونو لاس پورې کړی. بیل تر اوسه د ځان دفاع نه ده کړی خو تمه ده چې د ده د رواني صحي حالت څرنګوالی به پر ده د حکم په صادرولو کې اساسي ونډه ولري. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې چین تر برتانیا مخکې شو د نړۍ په کچه د وسلو 5م لوی برامد کوونکی هیواد دی. د سټاکهوم د سولې نړیوال سیډنی انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینی وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 50% برامد ورته کیږي. راپور وایي د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ د ورمخکې 5 کلونو په پرتله د چین د وسلو صادرات 102% زیات شوي دي. راپور وایي امریکا لا هم د نړۍ په کچه د وسلو خرڅونکي تر ټولو لوی هیواد دی چې د نړۍ د مارکیټونو 30% او ورپسې روس چې 6% برخه جوړوي. راپور وایي چې د وسلو اخیستلو ټولو لوی 15 هیوادونه د بریا زمیې سره تعلق لري او هند په ټوله نړۍ کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد دی. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولی دي چې د راپورونو له مخه د سویټزرلینډي ښځې سره د ډله ییز جنسي تیری اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي 6 کس یې هم نیولی دی. پولیس زیاتوي د تېرې جمعې په ورځ په مدیا پردیش ریاست کې به دغه سویس ښځې او د هغې په میړه د برید نه پس چې دوی نه کوم لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې دغو بریدګرو اخیستې وې، هغه ټول سامان او پیسې د دغو نیول شوو کسانو نه برامد کړی دی. پولیس وایي د دغې ښځې سره د جنسي تیری پر وخت دغو کسانو د هغې میړه وهلې ټکولې او تړلې وو. د پولیسو د وینا تر مخه دغه یو کم دیرش کلنه ښځه او د هغې خاوند هند ته د چوټیانو تیرولو په بایسیکل د دغه هیواد سیل ورخلی وو. اوس دغه ښځه د درملنې پس د روغتون نه فارغه کړل شوې او نوې ډیلی ته لیږدل شوې ده. د شام لوی اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چالنج کړي. د حکومت د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو وزیراعظم غوره کول دي چې دی به بیا یو بوري حکومت جوړ کړي. دولس امیدواران د وزیراعظم څوکۍ ته د رسېدو هڅه کوي. په هغوی کې د شام د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور د خپل کار ماهران شامل دي. په سومالیا کې هغه خبریال را خوشې شوی چې د ډلهییز جنسي تیری له یوې قرباني جلې سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د سومالیا سپریم کورټ پرون وویل پر عبدالعزیز عابد نور لګول شوي تورونه منسوخ شول. اوویشت کلن عابد نور له لولي علي عثمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پر جنسي تیری شوی هیڅکله هم خپره نه کړه. دوی دواړه په 13 فروری میاشت کې د دې جعلي کیسې د جوړولو په تور د یو کال په قید سزا شوي وو. تورونه میرمن له وروستو د رواني میاشتې په لومړو کې خوشې شوي، خو عابد نور د قید موده شپږو میاشتو ته راکمه شوه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي دا قضیه د امنیتي ځواکونو لخوا له ښځو سره د پراخ ناوړه جنسي چلند د پټولو یوه هڅه وه. په سومالیا کې تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ نوی حکومت واکمن شوی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په پاکستان کې جمهوري حکومت د واک 15 کاله پوره کړ، خو سیاسي ګوندونه لا د نگران وزیر اعظم په نوم نه دي رضا شوي. د پښتونخوا د زده کوونکو سازمان تعلیمي کمپاین چلوونکي ادا کوي چې په بلوچستان کې 200 سکولونه تړلې پراته دي.
د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې 200 بند سکولونه شاندي وکړه.
افغان فلم جوړونکی لیلا احمدزی په کندهار کې د یو امریکایي فوجي لخوا د 1600 کسانو په وجنا یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی دی.
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو، اندیش ما پریښوده، ما نه غوښتل چې یو بله ژبه ترې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه شوی ده.
زمونږ په ونیزه خپرونه ستونزې سرکار کې به په دې بحث کوو چې په پښتونخوا کې کوم سکول وران شوی دی، د هغې اف آی آر د چا پر ضد باندې درج شوی دی. د سیمې نړیانو راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو، په پاکستان کې جمهوری حکومت د دغه هیواد په سیاسي تاریخ کې په وړومبي ځل د خپل واک 15 کاله پوره کړی دي، خو سیاسي ګوندونه لا په دې نه دي رضا شوي چې نگران حکومت کې به کم کسان شاملېږي او وزیر اعظم به څوک وي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موسی خیل نه پوښتنه وکړه، نو هغه راته داسې وویل.
15 کاله تم جمهوری مدوا آئینی مدوا هغه پوره شو د حکومت، خو تر اوسه پورې چې کومه تر ټولو مهمه مسله ده نو هغه دا ده چې نگران وزیر اعظم به څوک جوړیږي. په دغه باندې اوسه پورې د حکومتي بلکې د حکومت او د مخالف ډلې بیا په خپل په مخالف ډلې کې چې کوم ګوندونه د هغې ترمنځ اختلاف رائے موجود ده، تر ټولو اول چې کوم مسلم لیگ نواز ډلې کوم نمونه په مشورې سره ورکړو، په هغه کې میا جسټس ریټایر شاکر الله جان، بیا جسټس ریټایر ناصر اسلم او دغشان رسول بخش پلیجو، دا کسان په هغه کې وو. ورسره بیا چې کوم د پیپلز پارټي طرف نمونه مخې ته راغله، جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو، عشرت حسین او حفیظ شیخ، نو دوانو ډلو مخالفه ډلې هم او حکومتي ډلې هم د یو بل نمونه هغه مسترد کړ او ویل چې دا د دوی سره انصاف نشي کولی. نو په دغه وجه بیا چې کله دغه دوران د میا شاکر الله جان نوم واپس واغستی شو، نو په دې باندې د مخالفې ډلې په خپلو کې اختلاف پیدا شو د مسلم لیگ نون او دغه شانتې د فضل الرحمان ترمینځه. اوس پورې چې کوم صورت حال دی نو هغه دا دی چې بعضې نمونه پکې نور هم مخې ته راښکاره شوي، لکه په هغې کې اسحاق ډار راغی، بیا په هغې کې رضا ربانی، استاد یاب خټک، محمود خان اچکزی او دغشان آسما جهانگیر، دا نمونه پکې مخې ته راغلي، ځکه چې کم زاړه نمونه څلور پنځه پاتې، نو په هغې باندې د دواړو ډلو ترمنځ اختلاف دی. نو دغه وجه ده چې اوس د مختلفو د ګوندونو د دواړو ګوندونو د دواړو ډلو د مشرانو یا د هغې چې کم نمایندګان دي د هغې ترمنځ رابطې او سلا مشورې شروع دي، او دوی کوشش کوي چې یو نگران وزیر اعظم د پاره نوم وټاکي.
جی ها ها، د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم الیکشن کمیشن دی دغې خواسته تازه معلومات شته، سو بیان، سو راپور د نوې حلقو په اړه باندې سیاسي چې کوم ضابطه اخلاق ته د الیکشن د پاره سره تیاری روانه دي؟
بالکل شاهین، د غیر د طرفه خو کم چې اوس بوله د وټونو د رجستریشن خبرې کیږي، یا کم چې مختلفو سیاسي ګوندونو ته د نخو د ورکړې کېدو خبره کیږي، یا نور چې کم د الیکشن اعلان به کیږي، یا کم کله به الیکشن کیږي. خو د دې نه مخکې به زه لږه غوندې کوم په زړه خبره باندې لږه نور رڼا وسره واچوم چې فرض کا تر د سبا پورې د حکومت او د مخالفې ډلې په مینځ کې په یو نوم باندې اتفاق رانغی، نو دا معامله به بیا ځي یو پارلیمانی کمیټې ته. دغه شانتي په درې ورځو کې کچره پارلیمانی کمیټې هم په دې باندې فیصله ونکړه، نو دا به بیا ځي الیکشن کمیشن ته، او بیا به د الیکشن کمیشن خپل ثواب دي دا دغه اختیار دی چې هغه کم نوم ټاکي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات را روان دي، څېړونکي وایي د کې بعد سیاستدانانو توجه په درو خبرو باندې، یعنی د هیواد اقتصادي حالت، د توانای بحران او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. بلخوا د انتخاباتو کې د سیمه ییزو سیاسي قوتونو نه علاوه په قومي کچه درې سیاسي ګوندونه، یعنی پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند او تحریک انصاف ترمنځ د سختې مقابلې توقع کیږي. په دغه اړه د اسوسییټډ پریس د راپور مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
دی اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورٹ لکی، پاکستان پیپلز پارٹی چې په هیواد کې تیر پنځه کاله واکمنی وکړه، راتلونکو عامو انتخاباتو کې د مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې خلک ورته په دې بوده کې د خراب اقتصاد، توانایی د بحران او د وسلوالو بریدونو د جاري پاتې کېدو له وجې ډېر غوسه دي. راتلونکي عام انتخابات د مئی په میاشت کې متوقع دي. ریپورت لیکي د یاد ګوند په واکمنۍ کې د اقتصاد کلنۍ وده د 0% نه هم ښکته پاتې شوې، چې په تیرو حکومتونو کې د 0.5% ته رسیدلې و. دا راز په ګرانۍ کې په کلنۍ بنیاد 25% زیاتوالی راغلی، البته یوازې تیر کال د ګرانۍ د 0.1% و. د دې ریپورت تر مخه د تیرو حکومتونو په نسبت د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د توانایي بحران تقریبا دوه چنده شوې ده. په ګرمیانو کې د هیواد په ځینې برخو کې تر 300 لوډ شیډنګ کیږي. دا راز په جمی کې هیواد د قدرتي ګیس د بحران سره مخ کیږي، چې په دې موسم کې د پخلی او ځان ګرمولو لپاره یې استعمال زیات شي. ریپورت لیکي د هیواد په شمالي برخو او قبایلي سیمو کې پوز د 2009 کال راهیسې یو شمېر عملیات کړي، او څېړونکي دا نظر لري چې د دې عملیاتو او ډرون بریدونو له وجې په 2011 او 2012 کال کې ترهګر بریدونو کې کمی راغلی، خو د دې باوجود وسلوال لا هم یو قوي خطر دی، او په دې ورستیو کې بیا ترهګر بریدونه زیات کړي دي، چې پکې د جګپوړي شخصیتونو هدفي وجنه او د پوز په مرکزونو بریدونه شوي دي. دا راز د سختریزه سنی وسلوالو ډلو لخوا د شیعهګانو د وجنو ناوړه پیښې هم رامنځته شوي دي، چې پکې په 1300 میاشتو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه لیکي دا ښکاری چې په دې کې به د سیمهیز سیاسي قوتونو نه علاوه په قامی کچا د درې لوی ګوندونو ترمنځ سخت مقابله وي، یعنی پاکستان پیپلز پارټي چې په اول وار به د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې انتخاباتو کې برخه اخلي، مسلم لیگ نواز ګوند چې مشرۍ یې نواز شریف کوي، او پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې په اول وار د هیواد بېلابېلو برخو کې سیاسي حل ځلې ترسره کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې په موجوده وخت کې په دې دریو ګوندونو کې یو هم په بل واضحه برتري نه لري.
پاکستان کې سیاسي حل ځلې او راتلونکو انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ډان رسپانه په یو راپور کې لیکلي دي حکومت خو خپل 15 کال پوره کړو او د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره حل ځلې هم پیل شوې دي، خو دغه انتخاباتو یا ټول ټاکنو پر پرمنا توګه کول لپاره امنیت تر ټولو لوی ننګونه ده. مجید بابر راته مهم ټکی وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د وفاقي حکومت سره سره د سند او بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د امنیت د چارو د ټینګولو او په دغه سیمو کې د فرقوي د تشدد هدفي وجنو او تنظیم شو جرمونو د قابو کولو په ناکامه غوسه ده. لیکوال وای په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزی حکومت خپل 15 کلنه دوره پوره کړي او صوبایي اسمبلی به هم ماتیږي، د پنجاب حکومت تر دا مهاله نا قانونه ګردول شو ترهګرو ډلو قابو کولو او د ایسویانو تر څنګ د نورو اقلیتونو پر ضد د مذهب په نوم د پیښو مخنیوي او په غوسناکو ډلو نظر ساتلو کې ناکام ښکاري. لیکوال لیکي چې دغه اطمینان یا په آرام ناشته کېدای شي په داسې بلا بدل شي چې ټول لاس په ځنه ناست خلک به تیر کړي، او که بیا هر څه وشي نو دغه په فطري توګه شیطانیت شکله خطرونه به بدل نشي. ډان رسپانه دی تکړه چې د خیبر پښتونخوا سیاستوالو د خپل سرونو د قربانو په بدل دې ته مجبور شول چې د راتلونکو انتخاباتو نمخ کې په آرام لار روان شي، او د پاکستان د آئین نه انکاری او د جمهوریت نه کرکلرونکو ترهګرو ته د امن د خبرو اترو وړاندیز وکړي. ورسپانې لیکلي د امنیتي ادارو مشرانو په هیواد کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د پوځ د مشر کراچۍ ته د تازه دورې او په راولپنډۍ کې د رسمي غونډې پر مهال په ډاګه کړي، او دغه اندېښنې د پوځ مشر ولسمشر سره د یو ملاقات پر مهال هغه ته هم رسول دي. لیکوال لیکي پاکستان کې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، او په کار ده چې ټولې امنیتي ادارې د ګډ کار په کولو سره د رای ورکونکو د سیاستوالو او انتخاباتي حلقو امنیت وساتي تر څو دا جمهوري بهیر پر مخ لاړ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
په بلوچستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې تعلیمي کمپاین پرون مازیګر په کوټه کې د یوې مرکزی ریلی په شکل کې پای ته ورسید. د یاد سازمان د کارکونکو وینا ده چې په دغه صوبه کې خواوشه او سوا تعلیمي ادارې تړلې پراته دي. نیاز مسخیل نور تفصیل راکوي په دغه اړه.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمي کمپاین ورستۍ مرکزی ریلی د کوټي پر باچا خان سلورلاري تر سره سو، چې پکې یو شمیر ماشومانو ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې دوی ته د اسانه او ارزانه زده کړو زمينه برابر سي. په دغه موقع د یاد زده کوونکو سازمان مصر کبیر افغان د وینا پر مهال وویل
سرکاری افسران دا پابند سی چې هغه خپل بچان په سرکاری سکولو کې داخل کړي. ایزانو د دې کمپاین په دوران کې په جنوبی پښتونخوا کې د وسوا بند سکولو نشاندهی وسوا. موږ مطالبه کوو له سرکارا چې دا ټول بند سکولونه فعال سي.
ریلی ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مصر عثمان کاکړ هم وینا وکړه. د نوموړي په خبره تعلیمي کمپاین سیمې ته ډېره ګټه رسولې ده.
په ټول جنوبي پښتونخوا کې کلی په کلی ضلع په ضلع د تعلیمي مهم کوم فیصله او عمل روان کړی دی.
دا د ټول پښتون افغان د پاره د ټول پښتون بلوز د پاره او د ټول ولسونو د پاره دا د یو تاریخي کارنامه روانه کړی.
په دغه موقع یوې ماشومې زده کوونکې روشانه بړیس مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د یا تعلیمي کمپین په ترڅ کې خلک په دې پوه سوي دي چې په خپلو نجونو او هلکانو په دواړو تعلیم وکړي.
پښتانه مې خاص کر انجون ډیر شاته دي تعلیم په حواله نو مې غواړم مې دغه لپاره ته چې هر بچی په سکول کې هر وسات وکړ او مې خپل سکول په مورنۍ ژبه غواړم.
یو بل ماشومه آسیا افغان هم دغه شان خبرې کوي.
تعلیم چې اصل کې ډیر فائدہ دا غي د مشنندار ری راوتری را کم از کم 50% کښنیان دي د پاره وتلې دي چې مې خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړم.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال فروری میاشتې له 10 بیا د مارچ 13 نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو په اړه تعلیمی کمپین اعلان کړی وو او وروسته دا کمپین پرون یعنی د مارچ تر 13 نیټې وغځوي. د یاد زده کوونکو سازمان په خبره د دوی د تعلیمی کمپین په ترڅ کې یو شمیر نوي ماشومان سکولونو ته داخل شوي دي. قسم په سرکاري توګه د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي. په کورم جنسې کې د ډوګر سیمې اوسیدونکو د تعلیمي اسانتیاو نه بے برخې دي. په سیمه کې د فوزی عملیاتو نورستو د دغه سیمې دو سکولونه په مکمله توګه تباه شوی دي. د دغه سیمې خلکو د حکومت نه د خپلو بچو د پاره د سکول د چت او کتابونو غوښتنه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې
په کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې سکولونه د تباه کېدو وروسته د دوی د ماشومانو تعلیمي سلسله یا خو درېدلې ده او یا هم متاثره شوې ده. خلکو تر مخه په سیمه کې څلورم جماعت نه علاوه یو بل سکول تر لسم جماعته پورې د خپوزي اپریشن وروسته تباه شوي پر دې دواړو سرکاري سکولونو باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی. د سیمې محمد نسیم وایي چې سکولونو ته اوس ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي ورځي او د اسانتیاو بغیر سبقونه وایي.
کی دوی غوړی چې مودې کې کلاسز واخلو خو زما بالکل دا هله زنت سرګندول شم چې دا سکوم ټینټو نه دی دا بددی وبچیو سپورټ وکي یا بددی د لپاره شیلټر شي. زه خدا وایم چې دا سکول بالکل تباحال دی. د سرای و نوی لیبرټری چې کوم جوړ شي و نو بالکل ختم شوی دا ور سره ور سره چې کوم پرایمری سکول او ګورنمنت پرایمری سکول ډوګر هغه هم بالکل تبدا سینه وای چې چرته په دې علاقې کې یو سکول یو امارت او اوس تعلیمي سرګرمه دادی چې د ډوګر تعلیم بالکل د نشت برابر دی.
واضح هدف چې صدې تحصیل نه قریبا 10 کیلومتره لره د نورخطه په طرف ډوګر سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په موسوزو سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن وروسته ډوګر سیمې ته په 2012 کال کې خلک یو ځل بیا واپس کړی شول خو خلکو پر وینا چې قریبا یو کال تیرېدو پس هم د دوی سکولونه ړنګ پراته دي. د موسوزو سیمې د زده کوونکو د اتحادې مشر پټان عبدالخالق وایي چې نن سبا د تعلیم ډیر ارزښت دی او موږ غواړو چې ماشومان مو زده کړي وکړي او چارواکو ته پکار دي چې د سکولونو ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه سکولونه جوړ کړي.
دلته د وډکو د تعلیم سلسله بالکل منقطه شوې دی. والي سره د وډکي سبق دوه پاره سره چوپ واس لري هغه ساده تفصیل نه پاغه باندې انتهایی زیات خرچه کی دا تقریبا موسره سره نه یا 20 کیلومتر باندې دی. نو چې یو پر هډ تک د ګاډي کې هغه یو طرف 70 روپی بل طرف 70 تقریبا 140 روپی خرچه شي. که چیرې حکومت مو دوه پاره د سکولونو په ځر نظر د بهول کړي شي د مو د وډکو تعلیم سلسله به دا روان شي.
مونږ چې کله په دې اړه سېنېټر رشید خان اورکزی سره خبرې وکړې نو مشال لوډو ته ویل چې حکومت غواړي چې خلکو ته تعلیمي سہولتونه ورکړي. نو موري زیاته کړه چې د سیمې د زده کوونکو ستونزه به ډېر زر حل کړي شي.
ان شاء الله غو سکولونو لپاره څه ده هغه د پاره خپل یو پیکیج شته پیسې شته هر یو شی شته خو لګ علاقو کې سامان راشي هغه باندې به کار شروع کیږي. کم څه ډیمیج دي یا پارشلی یا مکمل هغه شی دي ډیمالش شوی دي او ډېر زر تر زر به خبر شي چې مارچ میاشت ته تیر شي اپریل کې به صدا کوم د ډیمیج سکولونو دي باندې به کار شروع.
واضح دي چې پکور مجنسی کی تباشی وی سرکاری سکولونو شمیرا وش پیتا دا پدے کے حقا سکولونو هم شامل دی کم تا چی پسیما کے شیئر سنی ترمین دا جنگونو اپوزی اپریشن پوا جا معمولی زیان رسید لیدے سینیٹر رشید خان اور اگزی وائی چی حکومت دا ڈوگر سیمی سارا دا ترہگرے پوا جا تباشی وی دا نورو سیمو سکولونو هم دا بیا جوڑا ولو ارادہ لری
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکی دہشت گردی مکمل ختم
افغانان بے شک
چکی
ادارے بندی
دمشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوی
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان پاکستان او تاجکستان نوې درې اړخیزه ترانزیټي تړون د اپټا په نوم رامنځته کیږي خو افغان چارواکي وایي پاکستان د وړومبې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تړون د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اصل کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ نوې درې اړخیز ترانزیټي تړون به د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي ترانزیټي تړون د یوې برخې په توګه رامنځته کیږي خو افغان چارواکي وایي چې لومړی باید پاکستان د اپټا ترانزیټي تړون چې له افغانستان سره یې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک کړی د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین وحید الله غازی خیل د یک شنبه په ورځ ویل
غواړو چې دغه اپټا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا په پاکستان لومړی تطبیق کې یعنې هغه اسانتیاوې چې پاکستاني سوداګرو ته په افغانستان کې برابرې دي او شته دی ورته او هغه څه چې افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو وزارت متحد دی دغه تړون ته موږ د پاکستان هم دغه توقع لرو چې دوی هم دغه تړون ته ژمن پاتې شي په هغه صورت کې چې پاکستان دا تطبیق نه کړي موږ حاضر نه یو چې درېیم هېواد په دې کې راګډ شي
ښاغلی غازی خیل وویل سره له دې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې نوی ترانزیټي تړون لري خو د پاکستان په خاور او بندرونو کې لا هم افغان سوداګر ستونزې لري په عین حال کې پاکستان هڅه کوي چې په دې تړون کې تاجکستان هم راګډ کړي او په دې توګه د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي په دې اړه شاوخوا دوه اونۍ مخکې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو یوه غونډه لرله خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خیستله ښاغلی غازی خیل علت دا وباله چې هغه وخت د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او مرستیال یې امریکا ته په یو رسمي سفر بوخت وو او پاکستانیو چارواکو ته یې په دې اړه رسمان خبر هم ورکړی و بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له پاکستان او تاجکستان سره د درې اړخیز ترانزیټي تړون ګټه تر ډیره د افغانستان په ګټه ده او باید افغان دولت دغه تړون لاسلیک کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه وویل
زه په دې باورم چې که دا قرارداد لاسلیک هم سي د پاکستان ګټې به تر ډیره د افغان لوري د پرېکړو مدیون سي بنان زه خوشبین یم چې په هر اندازه چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتېږي په هماغه اندازه د پاکستان اړتیاوې افغانستان ته ډېرېږي او مجبور به سي لکه څنګه چې تر اوسه یو اړخیزې پرېکړې کولی چې پر موږ لارې بندې کړي د افغانستان پر اقتصاد فشار راولي او یا هم په دې برخه کې موږ ته ستونزې جوړې کړي نور دوی داسې پرېکړه نه سي کولی
چې د پاکستان لاس په سوداګریزه برخه کې د افغانستان له لارې په منځنۍ اسیا کې خخیږي همره ورنه افغانستان ګټه پورته کولای شي د حق جو پوینه کله چې د دې تړون له لارې د پاکستان د سوداګرو لاره پر افغانستان شوه نو افغانستان په پاکستان فشار وستلای شي څو په خپل خوره کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
هو د مشال لاډیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصره مو اوري، خپله خپله تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه ووره.
هو ورشه
مشال لاډیو توګه اوریدونکو درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د سحر لسنی می بزی که دون که دینو دستم و مهم خبرون اولانده که ده خبرون نروست برت ده قامی او نریوال و مدواتو نه مهم برخی مولانده که لیلا احمد زی یو افغان فیلم جولون که ده او دی پا کندهار که ده شپار سو کسانو ده وجن پالا بانده یو داکومنتری فیلم نور کرده ده غی انترویو را سرم ده استونز سرکار خبروانه که با نن پا دی موضوع باز که چی پا پختونخوا که ده ورانشو اسکولونو FIR ده چا خلاب درج شویده. لومبی د مجید بابر نه د دیو خبرن
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په پاکستان کې د حکومت د 15 کلن دور د پوره کېدو نه پس راتلونکي عبوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د اختلاف دوام لري. د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د عبوري وزیر اعظم لپاره درې درې نومونه وړاندې کړي وو، خو دواړو خواوو ته دغه نومونه قبول نه دي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیري د صحت معاینه پرون دی اتوار پورس شروع شوې ده. په یو نوي راپور کې ویل شوي دي چې چین تر برتانیې مخکې شو د نړۍ په کچه د وسلو پنځم لوی برآمد کوونکی هیواد دی. د سټاکهوم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 50% برآمد ورته کیږي. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولي دي چې د راپورونو له مخې د سویزرلینډي ښځې سره د ډله ییز جنسي تیری اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي یو شپږم شکمن کس هم نیولی دی. د شام لوی اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د شام د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو وزیر اعظم غوره کول وي چې دی به بیا یو عبوري حکومت جوړ کړي. په سومالیا کې هغه خبریال راخوشې شوی چې د ډلهییز جنسي تیری له یوې قربانۍ جیلی سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د هنګری په سرخار بوډاپس کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د وروستو بدلونو پر ضد مظاهره وکړه.
مهم خبرونه مو اوریدونکو اوس اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل قامي اسمبلۍ خپله آئینی موده پوره کول وروسته تحلیل کړی شوه، خو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به د نگران وزیر اعظم تر حلف اوچتولو په خپله څوکۍ ناست وي. ادارې لیکي چې اسمبلۍ خو تحلیل شوه خو تر اوسه نگران کابینې حوالې سره څه قسمه پیشرفت نه دی شوی. حکومت د اپوزیشن ډلو لخوا تجویز کړي نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره نه قبلوي او اپوزیشن ډلې د حکومت لخوا ورکړی شوي نمونه نامناسبه ګرځوي. ادارې لیکي چې تر اوسه نه خو په وفاق او نه په صوبو کې نگران کابینې ټاکنه ممکنه کړې شوه. حکومت لا پکار وو چې قامي اسمبلۍ تحلیلولو سره یې د نگران کابینې هم اعلان کړی وي او 13 ورځ نگران وزیر اعظم د خپل عہدې سوګند هم پورته کړی وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ یو وار بیا خپل زاړه روایت برقراره وساتل او دومره مهمه معاملې د اتفاقي رائے سره حل نکړه. وحدت ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی په توګه جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی په مشوره تر ټولو وړاندې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې عمل ترسره کړو. اداریه لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره چې په کومه طریقه د څو اونو راهسه د حکومتي او اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې وشوي او مختلفو سیاسي ګوندونو په کوم انداز کې په دې حواله خپل خپل رائے رامنځته کړي او اوس په کوم انداز د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نوموړي جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکنه وکړې شو. په اصل کې همدا د جمهوریت اصل روح او حسن دی. اداریه اخیره کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل یو حکومت د خپل جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه. نو بلخوا په ټول ملک کې د ټولو نوړاندې د خیبر پختونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن د سیاسي بالغ نظری پوهه او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو، او دا د دې خبرې هم ستر دلیل دی چې په خیبر پختونخوا کې د یو پوخ جمهوری سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. مشرق ورځپاڼه په خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان د نیمې قبایلي سیمې در آدم خیل د پاره د قدرتي ګیس د منصوبې په وخت دغه علاقه کې د یو صنعتي کلی جوړولو اعلان هم وکړو، او ورسره یې دا ژمنه هم وکړه چې دا قسمه کلی به ټولو قبایلي سیمو کې جوړولی شي. اداریه وایي چې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو د پاره د حکومت لخوا وخت په وخت داسې منصوبې پیل کړی شوي دي چې دا سیمې ورسره د ترقۍ په لار روانې شي، او تر څو چې د در آدم خیل تعلق دی نو د ګورګورې ګیس فیلډ نه وتونکي ګیس هم په دې لار د تیرېدو وروستو اسلام آباد ته رسي، نو ځکه هم دې سیمې ته دغه پایپ لاین نه ګیس ورکول څه ګرانه خبره نه ده، او دې سره به د خلکو ډېرې مسلې هم هوارې شي. اداریه د گورنر د خولې لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د صنعتي کلی رپورټ راتللو وروستو باور لا راتلونکي بجټ کې د دې دپاره فنډ بیل کړي چې ورسره به د سیمې خلکو ته د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان د حکومت پنځه کاله پوره کېدو وروسته د حکومت وخت ختم شو چې د راتلونکو انتخاباتو د انتظامی د بدلولو لپاره یو لاره جوړ کړه. رسپانه لیکي د پاکستان د آزادۍ وروسته به په دغه هیواد کې حکومت په لومړي ځل په آئینی توګه بدل شي. په داسې حال کې چې په پاکستان پوز ډیر وخت حکمرانی کړې د پاکستان پیپلز ګوند او د هغې مشر آصف علي زرداری چې د بېنظیر بټو د وژنې وروسته پنځه کاله وړاندې انتخابات ګټلي وو، نو په پاکستان کې د جمهوریت د مضبوطولو دعوه کوي. خو د حکومت نوم د بجلی د بحران، اقتصادي ستونزو، د پاکستانی طالبانو د اسلامي سخت دریځو لخوا د عامو خلکو د وجنو او بمی چاودنو له امله خراب شو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي غربي ډیپلوماټان وای په پاکستان کې د جمهوریت ژوندۍ ساتلو یو بجا د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هغه انکار وو چې د حکومت مخالفو ته د واک د اغستو د غوښتنو په ځواب کې کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په 2009 کال کې چې کله په افغانستان کې دویم صدارتي انتخابات کېدل، نو ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره خپلې اړیکې ښې ګڼلې، خو اوس یې تعلقات خراب شوي دي. ولسمشر کرزی چې ایسو کې ښکارا سیاسي حریف نشته، دا یې ویلي وو چې هغه به د افغانستان د آئین تر مخه په 2014 کال کې د خپلې دویمې صدارتي مودې پوره کېدو وروسته خپله څوکۍ پرېږدي. خو د افغان چارواکو تر مخه د ولسمشر کرزی په امریکا ښکاره تنقید د خلکو د زړونو د ګټلو لړ کې د مختلف کمپاینونو یو ستراتیژیک ګام وو. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د یو امریکایي لاسپوڅي پر ځای ځان ملت پاله څرګند کړي او ځان یو آزاد مشر جوړ کړي. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی ځینې سیاسي مخالفین د اندېښنه لري چې د غیر ملکي نگرانۍ د غیر موجودګۍ له وجې ولسمشر کرزی ته دا مرسته ترلاسه کېدلی شي چې د 2014 کال وروسته د ولسمشرۍ په کې پاتې شي، او یا به د انتخاباتو په نتیجو کې داسې څه وکړي چې خپل یو تن پکې کامیاب کړي. ولسمشر کرزی بیا دغه تورونه په سختۍ سره ردوي، خو د ورځپاڼې تر مخه کامی سیاسي شخصیاتو هم د دې اندېښنو څرګندونه کړې چې تر هغې به د خپلو امیدوارانو اعلان نه کوي تر څو چې د ولسمشر کرزی ارادې پوره واضحه شوي نه وي. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په ولسمشر حامد کرزی ښکاره تنقیدونه ونشي، او پر ځای یې دوی وایي چې د پروان پوځي مرکز پارلو کې د ناکامیو په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه چې ولسمشر کرزی کومې نیوکې کړي، د هغې په لړ کې د پرمختګ لپاره لارې وګوري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په یو کلي کې د 1400 ملکی وګړو د وجنې د پیښې عیني شاهدانو او قربانیانو د یوې افغان فلم جوړونکي لیلا احمدزی لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
مشته چرالی په ماک وختي په شاور له دغه ما ضرورې په شاور ولا دغه ما فلار را ولا کی دغه مامور په بسوا بار را دې ما فلار خونو مختوشتي.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، شپږ کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی. د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمد زئی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایټ د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپنچه په لاس کورته خو بله داسې تا ضربه را باندې وهل، انا مې شهیده سوه، خور مې ټپي سوه، زه ټپي سوم.
خبرې نه شي اوس کوې لکه نوې چې بته هغه غم تازه شي. مور مې شهیده سوې ده، ورور مې شهید سوی دي، د ورور کور والا مې شهیده سوې ده، ما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان سوي.
د وروستیو راپورونو له مخې د دوو ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحي معاینې ته معرفي شو، څو معلومه شي چې آیا نوموړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی که نه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه و رد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د 1400 بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی؟ بیا وایي دماغ خراب. نیولی نو په قرارګاه کې سړی شوي، نیونی نظامي کار په لاس ورکي، نو نیونی کړه داسې اول خپل ملګري ولي نیونی نه وایي، په داخل قرارګاه کې ولي نه وایي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چیرته له صحي معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي دي چې د بیلز صحي معاینه به د دریو ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
د احمد تکل راپور هم اورېده. اورېدونکو هم د دغه فلم سایلنت نایټ د جوړونکي لیلا احمدزی سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي د دغه فلم د مقصد په اړه باندې. راځئ چې دغه مرکه وو.
اول درته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده، هماغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونه وځي. ما هماغې ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړه او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هماغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څه وخت لاړی افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړه. اول مې تحقیقات شروع کړه چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او هر خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اوله ورځ باندې دې پیښې کې او مهم دا و چې یو نفر چې اوله ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي ده، نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیسته یم او خلکو سره ډیرو پیښو اړیکې غږیږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډیر اسانه شپې نه ستارت کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډیر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورمه، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پیښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوی رسېدی؟
متاسفانه دې دې مسله کې خصوصا قنار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو، او دا دېنه معلومېږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. پرې مانه چې زه خو یو د اکاسي او د ویډیویي جورنالیست یم، ما ته ډېر مهمه ده چې هم د شاعرانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه شي. دا اجازه نه وه ماته تر اوسه پورې.
هغه پیام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او ښودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوئ کوم پیغام دی؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همدې چې ما پرېښوده، ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي، تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه سوی ده. ما ته ډېر مهمه ده چې دوی آواز ټولو خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې، ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډېر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، پرې خاطر چې هلته دوی ډېر کم اورېدل شوي دي.
لیلا احمد زیوا چې زمونږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې، اوریدونکو اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار. دا خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار نننۍ موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تباشو سکولونو د ذمہوارو ته د سزا ورکولو په اړه ده. تر دا مهال په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو سکولونه په بمونو الودولې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې تر دا مهال تیر صوبایي حکومت په دې اړه کومې پلټنې کړې هم دي او کنه، او د دوی په نظر دغه سکولونه چا تباه کړي دي؟ همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ہمیں کوئی مانتے رہا ہے بتباد ہری پور میں صرف کوئی اسکول وہ تباہ نہیں ہے
تیرہ میاش په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانو شوو سکولونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پښتونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې 1.1 سکولونه وران کړل شوي دي. راپور زیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې 250 او په قبایلي سیمو کې 10 سکولونه په بارودي موادو الوزولي او تباه کړي دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہوار ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبدالله خان نو پوښتل چې د سکولونو په اړه د دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کومه څېړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پښتون میشته سیمو کې سکولونه ولې په نښه کوي؟ نو هغه وایي چې
دادا سے وجہ کاری چې د وسلوالو د موجوده نصاب تعلیم په اړه تنگ نظر فکر سرګندی اوا خبره چې ګوندې دوی زکه سکولونه په حقی چې په دغه سکولونو کې پوس کیمپونه جوړ کړی دي او د هغه د رد عمل په توګه په حقی نو د مثال په توګه ثوابه ضلع کې خونه د وسلوالو کیمپونه شته، نه په دغه ځای کې فوس شته او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا سرګندی چې وسلوال د سکولونو موجوده نصاب تعلیم په لادینیت مبنی ګڼي، حالانکه په پاکستان کې چې کوم لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکه کوي او وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډیر ځای ورکړی شوی دی. او بل دا چې سکولونه یوازې د خیبر پښتونخوا په پښتون میشتو سیمو کې په نخه کیږي، خو په هزاره، ابټ آباد، هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوي.
راپور کې راغلي دي چې په تیر یو کال کې د قبایلي سیمو په مومندو کې تر ټولو زیات 16 سکولونه تر دې راپور تر برابرولو تباه کړل شوي دي. د دې ترڅنګ په خیبر کې نه او په باجوړ، شمالی او جنوبی وزیرستان کې یو یو سکول ترهګرو تباه کړی دی. خو په پیښور کې د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د څانګې ډایرکټر جنرل محمد هاشم خان بیا په قبایلي سیمو کې په تیرو څو کلونو کې د تباه شوي سکولونو شمیره زیاته ښایي او وایي چې
دوباره بحال خپل یو پروگرام دی اسکول سعودی گورنمنٹ مختلف ڈونر خبر روانه دي په موږ اوسه پورې موږ وو او یا سکول نه چې دي ته ورکړی دی او پای باندې موږ به جوړ مومند وکړو خو تقریبا پای کې لږ ډېر سکول نه کمپلیټ شي دي او موږ یو اول کړی دی. کنه
عبد الله خان وایي چې څنګه هم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 سیز راهیسی د جهادي کیمپونو او د دغه جهادي مفکوري سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري خو هغه چرې هم سکولونه نه دي پنه کړی او د په خبره د هغه وجدا ده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبني سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي او په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغوی د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري. د سکولونو د تباهۍ په اړه حکومت کومې پلټنې کړې دي او د چا پر ضد یې مقدمې جوړې کړې دي؟ په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک سره رابطه برابره کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل. بابک صاحب، په تیرو 15 کلونو کې تاسو سره زما ډېرې خبرې وخت په وخت شوې دي او همیشه به دغه وخت خبرې کېدي چې کله به په سکول کې چاودنه وشوه یا سکول ودانی بړنګه شوه. خو دلته اوس پوښتنه دا ده چې په دې 15 کالو کې ستاسو څومره سکولونه چې تباه شوي دي د هغې په اړه ستاسو څه پلټنې کړې دي؟ پچام پرچا درج کړی ده، دغه قانوني کاروایی هم کړی ده. نو سردار حسین بابک صاحب، په پاکستان کې چې دغه ترهګری روانه ده، نو یو ډله د خلک وجنی داغه ذمہواری قبلی د سکول نه قبلی د دې پوښتنې نه زما مراد داو بابک صاحب چې کېدی شي په کلو کې زمونږ تربوروالی دي تربګنی دي
موجود
بابک صاحب د سکولونو دورانی دو نه باوجود تاسو د تعلیم دغه محکمه کې ډیر کار کړی دی، ډیر هلې ظلم کړی دی، نو تاسو څه ګڼئ چې پښتون قوم د دې زیاتو بریدونو له وجې آیا هغوی خپلو ماشومانو سکولونو ته لیږل بند کړي دي که د هغوی سکولونو ته تګ نور هم زیات شوی دی؟ بابک صاحب په دې کې څومره بیا جوړ کړل شوی دی او په څومره باندې کار روان دی؟ نو د سکولونو د امنیت په اړه باندې تاسو کوم ګام پورته کړی دی؟ اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی: 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
نظر سے پیا زلف زما رسوا بشے نظر سے پیا زلف زما نظر سے پیا زلف زما رسوا بشے نظر سے پیا زلف زما
دادا بشیر یہ قتل دادی وقت بچا